द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو خراغلاس او خدای دې وکړي چې تاسو ستړي نه اوسئ. دا یو ساعته خبري خپرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي. نن د چهارشنبې ورځې 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 9:00 ده. دا وخت په پاکستان کې د ماخام و افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 10:00 شوي دي. ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه بختور شاه
تاسو ته هرکلی وایو. او اول هم شروع کوو خپله خپرونه د مهمو خبرونو سر ټکونه.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجلو په سر مذهبي توندلاري ممتاز قادری ته ورکړل شوې د مرګ سزا په ځای ساتلې. د وجل شوي گورنر زوی شهریار تاثیر د دغه فیصلې هرکلی کړی او ویلي دي
یہ آج وہ تاریخ کا دن ہے جہاں پہ پاکستان کی عدلیہ میں اصلی فرق آیا اور یہ آپ نوٹ کر لیں مجھے دس ول بی دی ڈیفرنس میکنگ ڈے.
افغان ځواکونه دا واکوي چې شمال کې کندوز ښار باندې یې اوس قابو موندلې دی. د آشنا ټي وي او ریډیو یو خبریال ګل رحیم نیازمن وایي
د نورو ورځو په پرتله باندې نن زیات خلک بازار ته راوتي. کاروبار تقریبا عادي بڼه غوره کوي. په ښار کې وړو موټرو او ټیکسیانو هم فعالیت شروع کړی و او د کندوز نه نورو ولایتونو ته هم د ترافیکو لار خلاص وه.
روس وایي شام کې د اسلامي ریاست په نوم وسلوالو په مرکزونو په کاسپین سمندر کې د ولاړو جنگي بیړو نه راکټې ورولې دي.
او اوس هم وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې ممتاز قادری د پانسۍ سزا برقراره ساتلې ده. نن د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د هغه وکیلانو له اړخه د شوي اپیل اورونه وکړه. سپریم کورټ د ممتاز قادری په کیس کې د ترګرۍ د هغو دفو بحالولو امر هم ورکړی و چې د اسلام آباد های کورټ په خپله فیصله کې ختمې کړې وي. د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهریار تاثیر د سپریم کورټ د دغه فیصلې هرکلی کړی او دغه فیصله یې د ترګرۍ پر ضد یو درون ګزار بللی دی.
افغان چارواکو ویلي چې کندوز ولایت په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو نه پاک شوی دی. دغه ولایت د طالبانو نه د 10 ورځنۍ دوامدارې جګړې وروسته په یو شمېر پکې مرګ ژوبلې او په شمول د ملکي وګړو اوس بیرته د حکومت ولکه کې شوی دی. د دې تر څنګ د کندوز په پیښې کې د بی پولي ډاکټران وایي چې د کندوز په ښار کې د دغه سازمان تر نظر لاندې روغتون باندې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه نه یوازې دا چې پر یو طبي مرکز برید دی بلکې د جنیوا پر کنوینسیون هم برید و. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبه په مرکزی او ضلعي جیلونو کې دا وخت قیدیانو او حوالاتیانو د بې کچه زیات شمیر له سببه حالات ډیر خراب دي.
د کراچۍ پولیسو د کلدم تنظیم حزب التحریر دپاره د فعالیتونو په تور کې د کراچۍ د انجینیرنګ یونیورسټۍ ګریجویټ اویس راحیل نیولی. چارواکي وایي انجینیر اویس د کراچۍ کلفټن سیمه کې ځوانان غیر قانوني کارونو ته هڅول چې په هیواد کې خلافت عملي کړي.
یورپین یونین یا اروپایی اتحادیه د بشري قاچاقو مخنیوي لپاره یو نوی عملیات په سویلي روم کې پیل کړی دی چې نوم یې ورته سوفیا ایښودلې دی. دوی غواړي د هغو کښتیو مخه ونیسي چې او تلاشي کړي چې په غیر قانوني توګه غواړي انساني قاچاق وکړي او اروپایي هیوادونو ته ننوځي.
روس ویلی دی شام کې د اسلامي امارت په نوم د ترهګرو په مرکزونو په کاسپین سمندر کې د ولاړو سلور جنگي بیړونه راکټې ورولي. تفسیره د روس د دفاع وزیر سرګی شوګویوف په داسې حال کړی چې روس په شام کې د خپلې یوې هفتې راسې جاري هوایي بمبارۍ په سر د امریکا او ترکی سره د همکارۍ کولو تابع کړی. اخوا د امریکې داخله وزارت ویان مارک ټونر ویلي امریکا نه غواړي چې روس په شام کې خپله روانه جنگي فارموله په عراق کې هم وازمایي.
د نایجیریا په شمال ختیځ یو خارګوټي کې خودکش حمله کوونکو د چهارشنبې په ورځ یوه برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. د نایجیریا د بیړنیو مرستې ادارې ویلي چې درې خودکش حمله کوونکي چاودونکي توکي په نوموړي خارګوټي کې د ماترو د یو په ایالت کې ځای په ځای کړي وه.
د سویډن په سټاکهوم کې د نوبل د نامې د اعزازونو ورکولو کمیټې سخت کال د کیمستري دپاره دریو ساینسدانانو ته د نوبل د انعام ورکولو اعلان کړی دی. دغه دریو واړو ساینسدانانو د کینسر د علاج دپاره د انساني ډي این ا په مت کې کامیابې تجربې کړې وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیور ریډیو ته غوږی زمونږه یو ساعته خبری خبرونه پای ته ورسیده. سو شیبو کې پیل کیږي د روانو چارو خبرونه هلو ویو او دا خبرونه به تاسو وړاندې کوي زمونږه همکاران زمونږه همکار صدقه جان صاحب تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو تاسو که غواړی چې د دوی سره د ټلیفون د لارې برخه واخلئ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 د دې ترڅنګ کم میلمانه راځي د هغوی سره تاسو خبرې کول غواړئ یا تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه ټلیفون شمیرو باندې تاسو راتلی شئ او صداقت جان صاحب سره په خپرونه کې برخه اخیستی شئ. صداقت صاحب په خیر علی.
ډیره مهرباني بختور شاه. او ګران اوریدونکو د نن ورځې هیلو وی وی پروګرام سره زه د پروګرام کوربه صداقت جان حاضر یم. د مینې او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم ګران اوریدونکو. امید مندې ته امید چې ورځ به مو په خیر امن او خوشحالۍ تیر شي. وی ګران اوریدونکو د تیرو څو ورځو راسې تاسو د افغانستان په خصوصي توګه د کندوز د حالاتو په اړه خبرونه اوري. هم په افغانستان کې د تازه صورتحال امنیتی صورتحال باندې خبرې اترې کوو. پروګرام کې ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه اخیستې شي خپل رائے پوښتنې شریکولی شي 001-202-205-003 بل د ټلیفون شمیره ده 0800-009-00. په دې ورځ ټلیفون شمیره باندې ګرانو اوریدونکو تاسو ویډیا یا مخ ټلیفون کولی شئ. په تاسو بس خرڅه نه راځي که دغه ټلیفون تاسو د لینډ لاین یا ځکین ټلیفون نه کوي. ګرانو اوریدونکو په د افغانستان د امنیتی صورتحال په حق له خبرې اترې کوو. کندوز نه به هم حال اخلو. رسته د وایس اف امریکا آشنا ریډیو څنګه خبریال گل رحیم نیازمند سره به کوشش کوو خبرې اترې وشي. او د کندوز نه د افغان پارلیمنت غړي خایسته ناصری صاحب سره هم خبرې اترې وشي کوشش کوو. سره هم دغه رنګ لندن نه به موږ سره ډاکټر صلاح الدین سعیدی صاحب راځي او د افغانستان د سټریټیجیک سټډیز ګروپ یعنی د افغانستان د سټریټیجیکي مطالعې مشر دی خپل تجزیه به وړاندې کوي. او اسلام آباد نه موږ سره طاهر خان صاحب راځي د افغانستان په چارو باندې ژور نظر ساتي. خوړمبې کرانو اوریدونکو موږ خبرې اترې کوو د افغانستان او کندوز په حالاتو په هکله. امریکایي چارواکو هم دلته واشنگټن کې خبرې اترې کړې دي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په هکله پر ځای کولو په هکله هم خبرې اترې شوې دي. زموږ همکار ملګری بیروز خان صاحب دا وخت موږ سره په سټوډیو کې موجود دی او د امریکایي چارواکو چې په افغانستان کې موجوده حالات دي او په هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پر ځای کولو لپاره د صدر براک اوباما چې کومه پالیسي وه په هغې په هکله یې خبرې اترې کړې دي. نو دغه معلومات په تاسو سره شریکوي. بیروز صاحب سټوډیو کې درته هرکلی وایم. په خیر علی.
ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.
او د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمپل هم پرون د سینټ د عسکري چارو کمیټې ته وینا کړې ده. همدغه رنګ د سینټ د عسکري چارو کمیټې مشر سینیټر جان مکین چې د ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لري هغه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ځای کولو په هکله خبرې اترې کړې دي. نو که په دې هکله راته تاسو وړاندې د جنرال جان کیمپل خبرې شریکې کړي.
څنګه چې مننه یو ځل بیا او څنګه په خبرونو کې هم په مطبوعاتو کې هم په دغه باندې مختلف دغه دي رپورونه دي او اوس داسې ښکارېږي چې کوم د عراق نه پس کوم صورتحال رامنځته شوی دی نو هغې یوازې امریکا نه بلکې د نړۍ ډېر هیوادونه حکومتونه هغې سره اندېښنې پیدا شوي دي چې اوس که چیرې د عراق دغه صورتحال د قابو کولو لپاره دومره لوی هغه به کول غواړي فوجي عملیات به کول غواړي نو افغانستان د عراق پر نسبت باندې لا بیا نورم خطرناک یو ریجن دی یو سیمه ده. نو په افغانستان کې چې څومره لاسته راوړنې شوي په دې دیارلس کاله کې او په خصوصي د امریکا په ډیر زیات دي مالی او پوځي زیانونه ډیر زیات وشول نو کچري اوس د افغانستان کې هم دغه سی یو صورتحال رامنځته کیږي چې دغه امکان کم دی خو اندېښنې زیات دي او امکان یې ځکه کم دی چې که وکتل شي د عراق په نسبت باندې د افغانستان صورتحال بدل ځکه دی چې په عراق کې چې کوم یو حکومت وو د صدام حسین دغه سره کوم یو آرمی وا کوم اداري وي هغه یو داسې صورتحال رامنځته شو چې د شیعه او د سنی او پاره کې په حکومت کې شاملېدل نه شاملېدل نو هغه اداري ماتې شوې پوز مات شو څومره چې اداري او بل شخصي حکومت وو یو ډیکټیټرشپ وو یو بادشاہت وو خو افغانستان دغه په نسبت باندې بدل ذکر دی چې کله په افغانستان کې دا اداري نوې د طالبانو حکومت راغلی او هغه هم په خپله طریقه باندې د افغانستان چلولو خو چې کله د طالبانو حکومت نسکور شو نو بیا د سیو شول چې د افغانستان دننه د ادارو په جوړولو باندې کار پیل شو د پاکستان د وبخې د افغانستان پارلیمان رامنځته شو د افغانستان آئین چې کوم دی قانوني اساسي چې وته افغانستان کې وای اگر رامنځته شو لوی جرګه هغه قانوني شو آئینی شو د پاکستان د افغانستان پوز جوړ شو د افغانستان پولیس جوړ شو اداري چې کوم دی هغه وجود ترالي نو د افغانستان او د عراق صورتحال بدل دی خو ځکه په افغانستان په داسې ریجن کې بیا پروت دی چې په هغه کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه هغه لاشته ځکه د افغانستان حکومت هم وایي د امریکا حکومت هم وایي او د غشانتي پلویان هم نو ځکه دا خبره رامنځته کیږي چې اوس د کار 2018 تر اخره چې کوم پلان و د پلان تر اوسه پورې خو لا ډېره پخکاره خبره نه راغلی منځ ته خو دغه جان مکینز خبره تاسو وکړه د جنرال کیمبل خبره تاسو وکړه نو هغه هم دغه غوښتنه کوي ځکه چې هغه صورتحال تلته په ځمکه باندې ګوري نو هغه دا وایي چې اوس د افغانستان نه دومره په بیړه باندې امریکایي ځواکونه وستل د افغانستان حکومت صرف په خپل ځان باندې پریښودل ځکه داغي تربیه لانه ده شوی داغي سره د جنگي وسلې چې کوم دي په هغه لیول باندې دی په کار کم شو ته په کار چې د ملک دفاع وکړي چې د حکومت دفاع وکړي چې د خلکو دفاع وکړي شي نو د دوی د غوښتنې چې کوم دي دا به او دا که د ډاکټر اشرف غنی چې کله دلته راغلی د رئیس جمهور د افغانستان نو هغه هم د غوښتنه کړې و چې د 2018 کال چې کوم یو میادي خوده شوی دی د دینه باید چورستو شي دا فیصله بدل شي نو دغه بیانونه چې کوم دي هم په دغه ترس کې دي نو دا اخکاریږي بلکې جان مکین بیان خو کوي دغه هدا پور دی چې څنګه ته
جرمني جاپان یورپ او جنوبي کوریا ذکر راغو
کړو هغه ذکر کړی دی چې ګندې دغه شانتي په مستقیمه توګه باندې الته کې دي اډی دی یا د پوزي مرکزونه دي نو په افغانستان کې دي هم دغه شو او کجې چې دغه سي د افغانستان د حکومت ورته دغه د افغانستان د حکومت غوښتنه وي او د جرګې وسر ملاتړ وي او دغه غوښتنه وشي نو دا امکان هم شته چې امریکا په دغه باندې هم یو
غور وکړي بل جان مکین د داعش ذکر وکړو چې افغانستان نه امریکایي اسکر په داسې حال کې روزي چلته کې امنیتي وضع لا کړکې چنه وي نو داعش هلته کې هم خپل ځان مضبوطولی شي په دې حق لا جان مکین
نو همدغه سي د دایش کوم په شام کې او په عراق کې چې د عراق خو نیخ پنی غازی مواری چې د امریکا اوس ورچول کیږي او په غی باندې ده هم نو د عراق چې کوم نتیجه رالی لاسته اغي اوس د امریکا هغه پالیسیانو باندې په صدر بارک اوباما باندې همدغه نیوکه دي د امریکا د ننه د نننه او د بهر نه خودي د نننه امریکا د صدر بارک اوباما باندې چې کوم نیو کې دی چې دی غني په ډیره په تادی کې دا فیصله وکړه او د ګراوند ریالټیز چې وته دی وای چې غني ځمکني حقیقتونه ته ونه کتل شو چې په عراق کې یو مستقیمه یو مضبوطه اداره منس کې نشته نه حکومت شته نه ځواکونه د عراق په وزونه داسې شته چې هغه د عراق ساتنه وکړي شنو ځکه داعش التزمه کوي و د ټولونه مهمه اوس چې کومه خبره ده د دې لپاره چې د سرخوګي دی هغه سرخوګي په دې دی چې په عراق کې او په شام کې داعش داسې مرکزونه جوړ کړی دي لکه ځمکني ولډیر لوی ځمکه د خپورا علاقه سیمه د هغه سره په هغه کې کنټرول کې ده نو د افغانستان د نن هم لکه اوس چې دا خبرې کیږي داعش لخوا دغه قسمه بیانونه راځي چې ګندې په ننګرهار کې هغه خپل مرکز جوړول غواړي نو دغه سي ک په ننګرهار کې مرکز جوړي د پاکستان سره په پوله دی نو دا دې ته به هم قتل کیږي چې په پاکستان باندې به د دې ساسرات په پاکستان باندې کوم قسم فشار راځي د افغانستان په حکومت باندې به سمره په دې فشار راځي او بیا دا غي په شا چې کوم پلویان دي هغه به سکی نو دغه داعش ځکه چې د طالبانو کومه برخه چې هغه د طالبانو د دغه تحریک سره نه ده نوره هغې ته خپلې لارې بیلې کړي دي. هغې سره دویمه لار چې کوم ده هغه داعش ده، او داعش د طالبانو یا وکتل شي د القاعده په نسبت ډیر زیات سخت دریځ دی. د هغوی چې کوم فکر دی، کوم سوچ دی د خپل د خلافت، نو خلافت خو هغه بیا دا وایي چې مونږ د خلافت د شام نه شروع کړی دی، او وایي چې دا به په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا باندې به دوی خلافت کوي. نو دغه خو یو داسې ایجنډا ده چې هغه خو به کتل شي چې نور نړۍ به هغې ته څنګه جوابونه وایي، ځکه چې په شام کې اوس روس هم رامنځته شوی دی. د روس د راتلو سره به د دوی چې کمزور دی به نور هم کمیږي. خو لکه دغه اندېښنې دي چې امریکا به زه به دا خبره راغونډوم، خو امریکا به اوس په دې مجبوروي چې کوم د دوی لانګ ټرم پلاننګ دی د افغانستان دپاره، د ریژن دپاره، نو دغې دپاره به دا جواز هم پیدا کوي د دوی د پالیسیو سره سم. خو هلته کې دغه اندېښنې چې کوم دی هغه دې ته دا بنیاد ورکوي چې دی هلته کې په مستقیمه توګه پاتې شي.
تاسو د په سیمه کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ذکر وکړو، په دې حقله د سینیټر جان مکین هم ذکر کړی د ان پی آر سره، خپل د امریکای ان پی آر ریډیو سره مرکه کې هغه وویل چې امریکې ته نه دي پکار چې په دغه سیمې نه په داسې حالاتو کې روزي، ځکه چې ایران او داعش ذکر وکړو چې دغلته کې افغانستان کې خپل کردار پراخوي. پاکستان هم یو اهم کردار دی د افغانستان په تناظر کې، په دې حواله کې وویل شي سوی نه چې ګنې پاکستان د پاکستان رد عمل به سوی که امریکا او په خصوص او ایران دواړو هیوادونو رد عمل به سوی که امریکا په دغه سیمه کې مستقل توګه پاتې کیږي او اسکر پر ځای کوي.
د څه ښکاري چې د ایران او د امریکا چې کوم موافقه وشوه په دغه نیوکلیر هغه باندې، نو د ایران او د امریکې هغه د دشمنی هغه چې کوم زور یو رسم و رسمي هغه چې یو رسم دا و چې امریکا ایران ته دشمن ویل، او لکه د صدر بوش هغه بیانونه راواخلو، نو د ایران او د کوریا چې کوم دی د جنوبي کوریا د هغې د نو لکه اکسس اف ایول ورته ویل، او بیا دا چې د ایران له خوا چې امریکا ته وایي چې برګ مر امریکا، لکه مړه دی وی امریکا، دغه سیزونه د منځه لاړل چې کوم دا موافقه وشوه. نو په افغانستان کې به د ایران چې کوم د تیر په نسبت د امریکا په مقابله باندې د دشمنی کوم رول به وو، اب اوس د امریکا په دشمنی باندې دسې نه وي، خو په افغانستان کې د ایران خپل مفادات په خپل ځای دي، دغه به هم قتل کیږي. سو چې پاکستان تعلق ته سقجان صاحب، نو پاکستان چې کله امریکا دا اعلان وکړو چې د افغانستان خپل ځواکونه وباسي، نو یادې کو د حمید ګل دی قسم خلک چې د ایسای په خانه مشر پاتې شي، او د هغه قسم خلکو د هغه پلویانو او بیانونه په ټی وی په پاکستان په ټلویزیون باندې رااله په مطبوعاتو کې رااله چې او دلته امریکا دلته کې شکه سخره، امریکا په تیښته ده. نو یو خو دغه سوچ دی، دغه فکر دی که سړی د دغې نه وته ګوري، او که نه اوس چې د پاکستان د پوځي قیادت له خوا کوم د پیراډایم شفټ یوه پالیسي دوی اعلان کړې ده چې په افغانستان کې دی نور لاسوهنه نه کوي او نه وته څوک پرېږدي نه د پاکستان له خوا، نو دا ډېر یعنی په باریکۍ سره د دې یو سارنه روانه ده. که چېرې دغه پیراډایم شفټ شوی وي، په دې کې د پښتنو د مشرتابه چې ده، د پښتنو قیادت چې کومه ده په پاکستان کې، د هغې رول پکې ډېر مهم دی. هغه څنګه کولای شي چې د پاکستان د حکومت پالیسیانې، د پاکستان د پوځ چې کومې پالیسیانې د افغانستان په اړه باندې، که چېرې هغوی په دغه هغه کې خپل دغه مثبت رول وکړي، د پاکستان د قیادت سره هم د حکومت سره او د پوځ د قیادت سره دا خبره وکړي چې په افغانستان کې لاسوهنه د دې ټولې سیمې دپاره، یوازې د پښتنو د سیمې دپاره، پښتنو د خاورې دپاره نه، بلکې د دې ټول د پاکستان د باقي پاکستان دپاره هم خطرناکه ده. نو دغه به پکې مهمه وي، او دا به داسې ښکاري چې په پاکستان کوم فشار دی د پاکستان دننه او بهر، نو پاکستان به دې ته مجبوریږي چې هغه د افغانستان سره د تیر پخوا چې دغه کوم پالیسیانې وي بدلې کړي او یو نوی داسې تعلق رامنځته کړي.
بالکل، ډېره مهرباني بروسان. ګران اوریدونکو، په پروګرام کې یو څو سیکنډ د مکو او د دمې ورستو بیا خبرې اترې کوو. موږ سره په پروګرام کې دا وخت منمکیږي خیسته باز ناصری صاحب، کندوز نه د افغانستان د پارلیمنت غړی دی، خبرې ورسره کوو. خو یو څو سیکنډ د مکو
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پروګرام دی. هلو ویوی، تاسو د وایس اف امریکا سټوډیو واشنگټن ډی سی نه نیغ په نیغ اورئ. زه د پروګرام کوربا صداقت جان یم، او موږ د افغانستان په د امنیتی صورتحال باندې خبرې اترې کوو، په خصوصي توګه کندوز او د طالبانو د حکومت پر ضد ورستې حملو په حق له امنیت صورتحال څه دی، څه ویني د افغانستان مشران او ولس آینده د هیواد په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو. موږ سره دا وخت په پروګرام کې ملمکی خیسته باز ناصری صاحب، کندوز نه د افغانستان د پارلیمنت غړی دی. زه ورته په پروګرام کې هرکلی ویم. ناصری صاحب، په خیر علي، ډېره مهرباني.
مننه. سلام علیکم. سلام تاسو ته، ستاسو د پروګرام د لارې اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډېره مهرباني، ډېره مننه. ناصری صاحب، که وړم به راته د کندوز وروسته حال وایي، څه صورت حال دی
کندوز کې؟ خو نن هم سخته جګړه روانه وه، چې نن لسمه ورځ هم ده، او تر دې پورې امنیتي سکتورو او امنیتي ځواکونو ډېر بریدونه کړي په مخالفینو. ډېره ساحه، یعنی ډېره علاقه د ښار هم د مونږ امنیتي ځواکو ته پلاس ورغلی ده.
ښه، او ځینې رپورټونه داسې هم دي چې یعنی په ښار کې، په کندوز ښار کې عادي حالات دي، او د ژوند حالات سلګ ډېر برابر شوي دي، او جګړه نشته ده.
نه، تر اوسه دغسې به نه وي. تر اوسه اوس هم پراګنده ډزې کېږي، هلته حالت جنګي ده، اضطراري حالت ده. په ځینو برخو کې هم اوس هم طالبان هلته میشت دي، او په بعضې تاسیساتو کې د خلکو په کورو کې لکه هلته ځانونه پټ کړي دي، د هغه ځینه اوس هم ډزې کوي. نو تر اوسه زمونږ امنیتي ځواکونه په دې نه دي توانېدلي چې سل په سلو کې ټول ښار مهار کړي او خپل قبضې ته راولي. نو اوس اوسنی صورت حال دا ده.
سوی نه تاسو ناصری صاحب، چې ګنې طالبانو د داسې قسمه حمله د پر جګړې د پر د ډیر وخت راسي تیاری کول، او کنه د امنیتی ځواکونو ناکامۍ او کمزورتیاوي یا نیمګړتیاوي خای؟
ولا، چې په حقیقت سړی وي ام هغه خپل تیاری درلوده، او هم زمونږ هغه کشتي او استخباراتي ارګانو هم ضعیف کړی ده، او تر دې پورې هغه زمونږ مسؤلین چې هلته چارواکي دي هغوی هم بې خبري کړې ده. دې ته پوره آمادګي نه درلودله چې طالبان څومره ګواښ کېدی شي امنیت ته، ثبات ته، او څومره چې دا سره دوی بیا هجوم راوړي په کندوز باندې، یا هغه کندوز ځینو ساحو باندې، خصوصا په ښار کې دوی خپل تهاجمي حملات سرته رسوي. نو دوی مونږ امنیتي ځواکونو په دې کې لږ ذره پاتې راغلي دي چې دوی ته سم برنامه او ښه پلان دفاعي نه درلودی چې دوی دښمن یا د طالب بیرته دغه تعرض دفاع کړي، او دوی په مقابل کې دوی وتوانېږي چې دا موضوع مهار کړي. خو بدبختانه طالبانو د دغه خلانه او دوی د زفت مدیریت نه استفاده وکړه، کندوز یې ټول ونیوه. نو ځینې ځایونه لکه میدان هوایی یا یو تعداد ځایونه نور لکه خان آباد ولسوالۍ، داسې بعضې علاقې د دولت په لاس پاتې شوې، نور ټول کندوز یې دوی لاس ته وغورځېده. خو خوشبختانه نن چې موږ شاهدي د صورتحال یو، نو تر اوسه پورې بیا هم دوی توانېدلي دي امنیتي ځواکونه زمونږ چې اکثره برخې د ښار د خپل قبضې ته راولي، او ځینې ځایونه پاتې دي چې هغه موږ امیدواري زیاته ده چې سبا یا بله ورځ کېدای شي چې هغه د هغوی د ولکې نه وباسي.
ناصری صاحب، تاسو دا وخت په خپله هم په کندوز کې او کنه د حالاتو نه څرنګ خبرې گئی؟
د حالاتو نه موږ مستقیما د خلکو سره په تماس کې، مستقیما د موږ د خپل امنیتي سکتور سره په تماس کې، او محلي خلکو سره په تماس کې چې هغه حتی دومره درته ویلی شو چې کوم ځای کې جګړه روانه یا هم هلته زموږ کول سال ته مونږ سره په تماس کې دي نه ګویا مونږ ته هغه دې اوس هر حالت هغه دا کولای شي معلومات راکولای شي چې ګویا په کوم ځای کوم دي پورې دولت پرمختګ وکړي دولت څومره پرمختګ وکړي طالبان څومره پرمختګ وکړي څومره په شان دا ټول صورتحال مونږ ته بیانوي په تلیفون دي لارې نو ځکه په کابل کې وسم
ښه نه ناصری صاحب خبرې کوم مونږ سره لال محمد صاحب دې باجوړ نه ټلیفون کړی دی ګورو چې څه پوښتنه لري د افغانستان په اړه باندې لال محمد صاحب ورکړلې ده په خیر علي صدا قبل
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آواز راځي
بالکل راځي او تاسو آواز راځي خو صفه ده
د افغانستان مثلا د پندوس تر سجیبه شان د کار زته ونې چې دا خو وخت ښه دی او دا غږ ښه دی سجیبه وایي ول شو دې آسان نه ول شو دا خو د حکومتونو دا وایي چې بس نه پنځه زره لکه پوځ جوړ شو دوه لکه جوړ شو لس لکه جوړ شو دی پوځي چې کار نه کوي یو خو دا مثلا دا بل خبره دا کوم زه څه شي موضوع نه خیر ده به هم نه درسې دی خو کنه موضوع ته راجوړ شي دا کله چې دی وستا اوس دا کوم بار ښار شو کو دا نو کو دا چې ایران شو او هندستان شو دا من شو دا ټول کوتون دی راسه به مش دي شو على مجان شان تجو شي
دغه ورسته پښتنه ک بیا وکي تاسو وای چې غني د سیمې نور هوادونو بم په دغه جنگ کې شکیل شي
نو زه شاده ځکه چې کوڅه سازو کوم هندستان د لاسور کې ایران هم ورته دغه شوروی ده او عراق هم ورته دغه ایمان هم سودا ټول کوم ټول شنو کې له شګه عالمي جنگ جوړ شي د خبره
خا سید لال محمد صاحب ډیره مهرباني او خیسباز ناصری صاحب دې تاسو پوښتنه واوري دې جواب په وای منور جان دې افغانستان نه ټلیفون کړی دې منور جان صاحب هر کله درته په خیر علي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ولې زړه کوبل ولنه دا پوښتنه کوم چې اوس مخته تاسو خبرې کې ډیر شو چې په کندز کې ښه حالات د متدل وري چې نو دا د اوس لري چې موږ ته وزي دې نه کندز کې جنگ روان ده
خطا سوای چې کنه کندوز کې جنگ نشته
او کنه دا اوس چې کندوز کې جنگ روان ده همڅ کنه پرو چې نه کندوز کې جنگ نشته
خه
ادي خلک ده
خه تاسو پښتنه څه ده چې کنه صحیح صورتحال څه ده دا سوای
او
خه سم ده ډیره مهرباني خسته باز ناصری صاحب هم د کندوز نه د افغانستان د پارلیمنت غړی دی رکن دی او وای چې د ځای خلکو نه د مالی خلکو نه د حالت د حالاتو نه خبريږي او اته اوس هم جګړه روانه ده خو نور صورتحال باندې کغه خبرې کول غواړي واضح کول غواړي نو ناصری صاحب
بارې صاحب
تاسو د منور جان خبرې واورې دی وای چې هلته خو ځنې خلک وای چې جنگ نشته دی امن دی
نو زما د منور خان د دویمه پښتنه د منور خان و
بالکل د کندوز
د په یو په حسنو کندوز کې د سې جنگ جګړه د سې دوامدار نه د سې د څلور ساعتو لپاره څلور غنټو لپاره روانه نه وینو کله کله یو سات دو سات په کې وقفه راځي بیا د جنگ چې د تسوی جنگ د زمونږ امنیتي ځواکونه په دې بوختي ترڅو چې کم ځایونه محرکیږي یعنی چې هلته د هوایي ځواکونه د سان کیږي یا دوی پرمختګ کوي بیا هغه لکه یو تشکیکي په تشکیل باندې روان دي څو په ټول هغه صحه پاکه کې په دې خاطر چې هلته کندوز ښار خو ډېر ګڼه ګوڼه لري خلکو کورونه دي هلته دولتي تاسیسات دي ملکي کورونه ساختمانونه دي په دې کې طالبانو هلته ځای نیولی و نو چې کله داسې په ډېر تدریجي شکل باندې چې خلکو ته عامو خلکو ته ډېره درنه مرګ ژوبله وانه وړي نو دوی په ډېر احتیاط سره برخه د ښار باندې عملیات کیږي او هغه پرمختګ کیږي بیا هغه ساحه چې پاکيږي بیا به هغه باندې تعرض او د پاکاري پلان جوړیږي نو تر اوسه پورې نن هم ډیر شدید جنگ روانو نو تر اوسه د درې ساعت جنگ رواني بیا هغه ساحه پاکيږي بیا تر هغه چې بل پلان ورته جوړیږي بل ساحه پاکيږي مده چې هغه د انسانو خبر سټیپ بای سټیپ باندې چې بیا کار په مخ روان دی ان شاء الله امیدواري ده چې په یو ورځ دوه ورځې کې موږ به ټول کندوز د پاک د امنیت راوستلو شاهدان یو
خلال محمد صاحب پوښتنه کوله چې ګنې د افغانستان دومره لوی ښار طالبان داسې ونیسي نو ګنې د حکومتي امنیتي ځواکونو سکارنو هغه لکه داسې د هغه څه کمزوري و نمګر
بالکل په هغه ایمنګه د حکومت او دولت هم څه محلي کسان چالت به ګمارل سوي دي به البته صلاحيت تل دي ضعیف کسانو چې هغه کوم مدیریت نه لرو ده او ایمنګه په دغه نظام کې دغه مکافات او مجازات نشته چې چاته جزا ورکول شي او چاته ناغه ورکول شي تقدیرنامه ورکول شي ونه زي مثلا په دغه وجه باندې د مکافات او مجازات چې نیوي د خلکو سلنګاري کړي دي نو دغه کار چې دغه پاتې پکې راغلي د محلي مسولین او د منګه د صحیح پلان دی دفاع لپاره نو او د منګه امنیتي سکتورونه په دې نه دي توانېدلي چې زمونږ دغه د کندوز د طالبانو د خوا چې کومه حمله راغله د مهر کې نو دوی پکې پاتې راغلي دولت دې ته توجه کوي پاتې آینده کې یعنې دا شیو چې د خلک سلنګاري کوي پاتې راځي په بازي برنامو کې دا باید عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کې ولته کافي اندازه ځواکونه و موجود دوی ته سم استفاده نه کوي.
علمزیب صاحب دې ملکن نه ټلیفون کړي د ګورو چې سب پښتنه لري تاسو نه خسته باز ناصری صاحب. علمزیب صاحب هر کله درته په خیر علي.
السلام علیکم ستاسو جان چې تاسو ملما ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډیر مهرباني.
افغانستان پاکستان تورونه مداخلت کوي جنگ کی گیر دین مداخلت پکی ہوئی خپل ځان په جنگ کې اخته دي نو هغه به په دې کې سم مداخله کوي په پاکستان کې کم اور بل دي چې او په افغانستان کې مداخله کوي.
ها
نو په دې باندې نظر غونټه کې دی لکه دغه نظر نه دی لکه بل زمنګ او لکه افغانستان د عوامو لکه د شي بیا اختلافات خپل منځ کې لګرا شي کنه چې لکه دې یو بل باندې دنیا د تورونه لګي.
ها
او دې ته لکه سوچ کول پکار دي لکه د شي تورونه لګول نه دي پکار کنه نو که پکار دار چې زمونږ د دوانه طرف ته پښتانم پکې یو ځای یو لکه نور پکې د شي حکومتي کارکونه نن پکې یو ځای یو نو نه د شي دې ته لکه سوچ کول پکار دي چې د شي بیونیا د تورونه باندې نو ډیر وخت وشي کنه.
صحیح صحیح ډیر مهرباني عالمزیب صاحب ملکن نه تاسو په پروګرام کې برخه واخیست او خپل نظر مو شریک کړو چې ګنه د افغانستان لخوا چې په پاکستان کې باندې کوم تورونه لګول کیږي افغانستان کې د لاس وهنې نو دا به بنیادی دي دا دینه لګول کیږي. ناصری صاحب تاسو په دې حق لسوای په افغانستان کې داسې یو فکر او سوچ شته چې ګنه په افغانستان کې چې روان دي پاکستان په دې کې هم لاس لري.
پاکستان او افغانستان عوام ډېر ښه نږدېوالی لري او ډېر ښه ارتباطات روابط لري څنګه چې په دا درې لسیزو یا څلور لسیزو مخکې مونږ افغانستان د وروستي خوانه اشغال شو د افغانستان خلک لاړل پاکستان ته عامو خلکو هلته پناه ورکړه حکومت یې پناه ورکړه مونږ سره ډېر ښه روابط لرو د عوام خلک ډېر ښه خل دي مونږ ورته احترام لرو د پاکستان او د افغانستان. نو کله چې دغه بعضې لاسوهنې یا څوک دې دي نه چې مثلا زمنګ حکومت یا زمنګ حکومتي چارواکي غږ پورته کوي هغه استخباراتي چارواکي چې پاکستان موږ سره مستقیما عمراتو کې دي مسله کې موږ ته لاسوهنه کوي نو هغه تر ځایه پورې بیلګه هم دوی لري یعنی مختلفه بیلګې دوی په لاس لري چې د پاکستان آی اس آی یعنی مستقیما هغه استخباراتي شبکه چې ده هغه په افغانستان عمراتو کې لاسوهنه کوي او هغه بعض شواهد یا مدارک کی اساس زمونږ حکومت یا امنیتی چارواکي کشفي چارواکي یا استخباراتي چارواکي دي په لاس لري چې دغه دینه خلک روزل کیږي دغه دینه تربیه کیږي او افغانستان ته راګل کیږي. نو تاسو خپل هم په دې پیږي چې دغه کوم سرحدي سیمه چې موږ سره افغانستان سره دا کوم سرحدي سیمه دي د دې کې هلته طالبان ته د لنګونه ورکول کیږي طالبان هلته روزل کیږي طالبان هلته تجهیز کیږي طالبان ته پروګرامونه ورکول کیږي او دغه دینه په افغانستان باندې راځي دا ټول دنیا په پیږي. ورور نظر ته زه احترام لرم عوام خلک موږ سره ډېر وخت دوستي لري خپل سمیمانه هغه باندې په مخ روان دي افغانستان عوام خلک او د پاکستان خو آی اس آی پکې بدون شک چې مداخله کوي او مداخله کړې ده دا هیڅ وخت پټې نه شي.
ښه خو نن د پاکستان پوز د عامو تعلقاتو څانګې آی اس پی آر خپل یو بیان کې په افغانستان کې د لاس وهنې او یا په کندوز کې چې کوم حالات دي په دې کې د پاکستان د ککړتیا په حق له کومې خبرې کیږي دا رد کړی دي او ویلي دي چې پاکستان د افغان مشرانو په قیادت کې دامن د خبرو پلوي دي. خیسته باز ناصری صاحب، تاسو کندوز د افغانستان په شمال کې دی او دا روایتي توګه دا سیمه په دغه سیمه کې د طالبانو نفوذ زیات نه ګڼل کیږي، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان په شمالي افغانستان کې داسې زړورې حملې کولی شي نو په جنوبي سیمو کې چرته چې په روایتي توګه د طالبانو پلویتوب زیات ګڼل کیږي هلته کې هم بیا داسې قسمه حملو تاسو امکان ویني خطر ویني؟
بالکل بالکل، مونږه شواهد وینو، مونږه هلته ټول برنامه وینو چې هلته افغانستان کې چې کوم منطقي تورستان دي، منطقي هغه دي تورستان لکه مخکې چې په دغه سرحد کې اوسېدل هغه ټول افغانستان شمالي افغانستان ته انتقال کړي دي او هغه مستقیما د پاکستان دی آی اس آی دخوا هغه رهبري کېږي او کنټرولېږي او افغانستان د پاکستان آی اس آی لکه څنګه چې مخکې درته اشاره افغانستان صورت حال مکمل ټول خبر دی، کلی په کلی معلومات لري، مجاهدینو دوره کې دوی دلته هم لاس وهنه لرودله او ارتباطات یې درلوده، مستقیما مجاهدین دغه دین راتل په افغانستان کې دغه دین تجهیز کېدل او افغانستان کې چریکي جنگونه کول، بل اخره چریکي جبهې ته چې کمونیستي نظام سقوط کړ نو دا اوس هم د ښه تجربه لري او خلاص وهنه پوره لاس وهنه لري په ټول افغانستان کې دوی امکانات لري او دوی خپل استخباراتي برنامه په ټول افغانستان کې په مخ بوله شي او لکه څنګه چې اوس بیا موږ ټول شاهدان یو او دلته هم موږ په شمال کې پاکستانی طالبان حمله دلی دي آسیا میانه د خوانه مثلا د کوم ملکونه چې موږ سره قزاقستان چچنستان یا مثلا تاجکستان یا ازبکستان دي یا مغه تندره او القاعده یا طالب یا تروریزم هم هغه مال ته سره په مشترکه ډول باندې د برنامه سره مکتبه ای او دغه تهدیدات چې موږ ولسته او د موږ حکومت ته مختکړي په دې کې مستقیما دی لاسته.
ښه، یوه ورستۍ پوښتنه، تر څو حده پورې دغه الزامات یا جوابي الزامات د دواړو هیوادونو مرسته کولی شي د ترګرۍ د مسلې په مخنیوي کې؟ او بله خبره دا د پوښتنې اوس راپورته کیږي چې آیا امریکا خپل عسکر د افغانستان نه وباسي او کنه په مستقل ډول هلته کې پر ځای کې؟ ستاسو به څه نظر وي چې ګنې تاسو وینئ چې د افغانستان امن په مستقل ډول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شتون کې دی؟ ناصری صاحب تاسو زما غوري، زه فکر کوم چې ناصری صاحب سره زموږ د ټلیفون لیکه کته شو، موږ سره دا وخت په پروګرام کې ملمکیږي طاهر خان صاحب اسلام آباد نه او د خبرې بور سره کو چې د اسلام آباد سره نظر دی په افغانستان کې حالاتو باندې او په خصوصي توګه د ورستي امنیتی حالاتو به په پاکستان باندې څه اثر یې؟ زه ورته په پروګرام کې هرکلی وایم. طاهر خان صاحب په خیر علی ډېره مهرباني. کولمبې پښتنه طاهر خان صاحب، زه تاسو نه کوم، تاسو د افغانستان په چارو ډېر ژور نظر ساتئ، څه ښایي د افغانستان کې ورستي امنیتي حالات په کندوز د کندوز غونډې حملې د طالبانو څه قسمه تګلاره په ګوته کوي؟
اولنه خبر خو دا وکم چې طالبانو په افغانستان کې خپل جنگ او داغي لمنغه پراخه کړی دا او دوی د خپل روایتي د نفوذ د زیاتو د پښتنو د اکثریت سیمونه او ولایتونو نه د مشرقي او د جنوبي نه جنگ شمال ته انتقال کړی دی او په دې وروستیو کې خو هغه زیات ځایونه هم په ځینې برخو کې د خپل کنټرول لاندې راوستي ونو کېدی شي. دا دغه یو ستراتیژي وي، دا هم یو نظر شته چې کېدی شي د پاکستان یو فشار هم په دې باندې وو چې موږ خپل ټول سره نږدې نه غواړو چې هلته دې تشدد وي، هلته دې جنگ جګړې وي، دا هم یو نظر شته. لیکن دغه خپل حکمت عملي کېدی شي چې د هغوی کم اول هغوی محدودو د شمال پورې د مشرق پورې یا د جنوب پورې نو هغه اوس د شمال ته تلي، او شمال کې بیا کندوز یوازې نه دی، تاسو کو د کندوز د خار د نیولو ګورې نو هغه سره بیا یو ولسوالی هغه په خارم قبضه کړې وه چې دا کندوز سره بیا نږدې بل ولایت دی. دې سره سره بیا هغه په بدخشان کې هم ځینې ځایونه په کنټرول کې واخیستل. زما نظر دا دی چې د یخې هوا یا د یخ موسم نه وړاندې دی غوښتل چې د نړۍ پام ځان ته ځکه چې په جنگونو کې بیا طبیعت او بیا د غرنګي د میډیا هغه توجه هغه پام ځان ته وړل او بیا د نړۍ او د دغې کندوز نور سکتا سو ګورې نو په ټوله دنیا کې دغه یو خبر ډیر زیات مهم و. د هر چا د دغه د بحث لاندې او ظاهره خبر چې طالبان په وځه قبضه کوي نو هغوی د جنگ سره سره هغه میڈیا جنگ کے ام افغان چارواکی بخبر ادا منی کہ دوی کی نشی پر تبلیغاتی جنگ کے دا طالبانوں نے لکھ شانتے روس توی نو زمان خیال دارے چھ طالبان جنگ دا دیسی مونا آغا سی مو تیوڑو او پا حکومت بانی فشار دیات کر او تا سکو گورے دا کندوز نا روس تا دا غی دا کنٹرول نا روس تا افغانستان کی دیش پا حکومت بانی دمر انتقاد او دمر تنقید نو شوی پا دا یو کال کے لیکن آل تا اس خالق پختنے کئی چه ولی طالبان فقط لس بجی اغی در خواب تنه نوتل او شاو خواد افغانستان دری بجی اغی بیا در ولسوالی در خار اغا پا خپل کنترول که واخشتا نو دیر خلق پس پختنه کی چه در افغانستان فوج داغی نور امنیتی زواکونا اغی ولی دوم رضیات خار گوانور خود اولان بنوالی در ولایت اوتیو او نو داغی در پار خوی یو دیر مشکلم در افغانستان حکومت سی او چلنج سر مخامخ شوید اوست.
صحیح په افغانستان کې تشدد زیاتیږي د امن او امان صورتحال نور کړکیچن کیږي او طالبان نور زړور کیږي او نو په پاکستان بس فشاري پاکستان باندې بددي اثراتي په دغه وتا څو خپل جواب وای خو مونږ سر فرنات خان وزیر ته بنو نه ټلیفون کړي ګورو چې پښتنه لري زورته په پروګرام کې ارکلې هم فرنات خان صاحب په خیر علي.
سلام علیکم صدقه جان صاحب.
وعلیکم السلام.
کومنګ دا پښتنه یا دا دریز چې افغانستان خو د روسیا د وخت نه چې کومه د ملمنه پینډه د نړۍ سره ده د هر څه لاسونه دي کنه لکه پاکستان وایي چې ما چې صبح جوړ شوی وایي امریکان وایي چې ما چې لا فایل په روسیا وایي چې ما چې په لا فایل انا نه چې کوم دی ډیره د سه راستا د فرانسیا وایي د سه راستا کنه پرچوال چې د کوم د حکمرانی وایي اخر کار دا افغانستان د ټول عمر پلار ځان دی کچل ک خو اخبا پر راځي اقتصادي خراب ته نه شي خراب دي لکه څه پیداوار څه شي نشته په کې د کانټا عمر پښتانه چې په دبا کلا روغه وختري او کلا روغه په هغه پر راځي چې خپل په هوا کې دایره شي او خپل حکمرانی په دته راشي او دای آزاد شي.
صحیح صحیح فرنات خان وزیر صاحب ډیر مهرباني. طاهر خان صاحب تاسو پښتنه واورېدو که اغه په ممکنه نو جواب بدرت پہ وہ ڈیرا مہربانی. طاہر خان سے پاکستان باندھے بپا افغانستان کے دا خراب امنیتی وجہ سے صرف اثرات بھی او خصوصی طور پر پدی تناظر کے چپ اسلام آباد باندھے یا پاکستان پہ امنیتی زواکون باندھے دا شک کی گئی چکن دا طالبان عملہ تڑ گئی نو پدی تناظر کے دا اسلام آباد نہ کتا سو دے صورت حال تو گوری وہ پر نظر اڑان دے کی
اولنه خبر خدا دا چې په افغانستان کې دغه رنګي تشدد وی او بی ثباتی وی نو لکه څنګه چې دا اوس مونږ هر ورځ اورو چې په پاکستان دې نیخ په نیخ اثر وی مخام دې بډې زیات او دا بالکل درست یو نظر هم دی یو سوچ هم دی او که افغانستان کې دغه رنګي حالات وی نو دغه پاکستان باندې اثرات خامخا وی. دویم خبره چې د پاکستان او د افغانستان حکومتونو دا خواهش وو چې دوی خپل چې کوم په تیرو دیالس یا څوارلس کالو کې هغه اړیکې او هغه تعلقات ډېر زیات خراب وو نو غوښتل دوی چې هغه هغې کې بهتري راولي او تر ډېره حده راغلی م وه خو که هلته تشدد دغه رنګې روان وي نو بیا به د دې امکانات ډېر زیات کم وي. بله خبره تاسو چې کوئ چې د پاکستان د الزاماتو خبره ده نو دا هم څه نوې خبره نه ده مونږ د کلونو کلونو نه دا اورو. البته دغه یو مېلمه چې اوس خبرې کولې نو ډېر په احترام سره زما هغه ته دا جواب دی چې د یو ملک نه قبل ملک ته یو هیواد نه بل هیواد ته وسلوال اوړي د دلته نه الته اوړي او د الته نه دلته راځي نو ذمهوار به حکومتونه وي او دغې ادارې به وي ځکه چې د پولې نه کسان اوړي نو هغه د بل هیواد دا ذمهواري ده چې څنګه د هغې مخه ونیسي. نو دا د حیرانتیا خبره ده چې کندوز د پاکستان د پولې نه ډېر زیات لري دی، نو که هلته پاکستانیان تللي وي، هلته د نورو هېوادونو وسلوال تللي وي، نو دلته خو بیا پښتنه خلک کوي د افغانستان د خپل د فوج په اړه باندې، د پاکستان د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې، د هغې د نورو ادارو چې د هغې صلاحیت تېري شي ډېر زیات ضعیف وي. او دلته خلک دا پوښتنه هم کوي چې ولې په څو ساعتونو کې طالبان وتوانېدل چې هغې کندوز ښار ته ننوځي، او وروسته بیا خو امریکایي او دغه رنګ د نیټو هوایي ځواکونو د افغان ځواکونو دپاره لار هواره کړه او هغې کندوز ته ننوتل او ځینې برخې هغې په خپل کنټرول کې بیا واخیستې. نو د افغانستان په شاوخوا د هغې 400,000 هغې امنیتي ځواکونه دي. نو خلک خو دا پوښتنه کوي چې تربیت که امریکې د هغې دپاره کړې وي، د نیټو دپاره کړې وي، نو ولې بیا د افغانستان د خپلو ځواکونو هغه روحیه د هغې هغه هغه دومره ضعیفه او دومره کمزورې ده چې هغې طالبانو ته په سلګونو طالبانو د هغې خواب دومره په یو څو ګنټو کې پرېښوده وتښتېدل. دا د هغې صلاحیت چې دی دا خو په افغانستان کې وړاندې نه هم که تاسو ګورئ روزانه دلته مونږ اورو په اسلام آباد کې په پاکستان کې چې د پاسپورټ دفترو مخې ته په زرګونو ځوانان راغونډېږي، هغوی د افغانستان نه ولې بهر تلل غواړي؟ هغې ځکه چې هغې ته روزګار کوم هغې خواهش و یا د هغې به هیلې وي پوره نه شوې، نو ولې د افغانستان محترم ولسمشر هر ورځ ځوانانو ته اپیل کوي چې د افغانستان نه لاړ نه شي؟ پخواني ولسمشر حامد کرزي صاحب هم هغه هم دا اپیل کړې څو ورځې وړاندې. نو دلته خو د افغانستان په اړه باندې به خلک ضرور دا پوښتنه لري که د پاکستان استخبارات دي وي چې هغې پکې لاس دی، د پاکستان د فوج پکې لاس دی، او یا که مونږ په پاکستان کې دا سوچ کوو چې دلته رواني کېږي په هغې کې د هغې لاس دی، نو دواړو لپاره خو دا یو چیلنج دی که نه چې څرنګه خلک د ټولې نه بل طرف ته لاړ شي. نو ذمواري د مخې د تورونو پر ځای باندې هر اداره که خپله ذمواري هغې ته بنیادي اهمیت ورکړي، نو کېدای شي بیا دا مسایل پیدا نه شي.
صحیح. طاهر خان صاحب ډېره مهرباني، اسلام آباد نه تاسو په پروګرام کې برخه واخیسته او د افغانستان په وروستي صورتحال مو خپل خیالات شریک کړل.
الله تعالی
ډېره مهرباني. ګران اوریدونکو، که څه هم په افغانستان کې د تېر مدیر آصف یا چې کوم حالات دي په هغې باندې ځینې خلک د شکوکو شبهاتو څرګندونه کوي، خو خپله د افغان حکومت چارواکي او د نړیوالې ټولنې مبصرین دا ګڼي چې ګنې په افغانستان کې په تېرو 1400 کلونو کې په د ژوند په مختلفو مدونو کې تعلیم، اقتصاد، کار، روزګار او د امنیت په مدونو کې پرمختګ شوی دی، لاسته راوړنې شوي دي. ګران اوریدونکو، موږ سره په پروګرام کې دا وخت مل کېږي د لندن نه ډاکټر صلاح الدین سعیدی صاحب، دا د افغانستان د سټریټیجیک سټډیز یا د سټریټیجیکي مطالعې مرکز مشر دی. ډاکټر صاحب په خیر علی.
سلام علیکم، زه سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه تاسو په خدمت کې یم.
ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. سیدی صاحب، د افغانستان د صورتحال، د ورستی صورتحال جایزه تاسو د غربي نړۍ په خصوصي توګه د هغه نړۍ او د نړیوالې ټولنې د نظر نه واخلی چې افغانستان سره د تیرو 1300-1400 کلونو راسې فوجي، اقتصادي مرستې کړي دي، سوی نه هلته تر څه حده پورې لاسته راوړنې شوي دي، په کومو کومو مدونو کې ته څومره پورې ته مطمئن یې د دغه پرمختګ نه؟
دا ویلای شم چې افغانستان د تیرو 1500 کلونو په تناسب باندې اوس تغییر کړی دی. مطمئنن افغانستان اوس هغه مرحله کې نه دی چې 15 کاله یا 14 کاله مخکې دلته د نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د مرستې په هدف باندې کار کړی دی، اما دا چې دغه مرستې او نتایج څومره سره تناسب لري، لسره تناسب نه لري. بعضې احصایګري داسې ښکاره کوي چې هغه مرستې چې د افغانستان سره شوي دي د هر ډالر نه سل شل پنځه په افغانستان کې مصرف شوي دي، او یو سلسله ډېرې سترې داسې خطاګانې په دې مرستو کې شوي دي د افغانستان د خلکو په نامه باندې چې د هغه تفصیل ډېر زیات دی. نړیواله ټولنه په شک او تردید ګوري موقعیتونه په افغانستان کې، اما د نړیوالې ټولنې انتخاب زه فکر کوم نشته. د دې سیمې سره د سولې سره مرسته د خپل ځان سره مرسته ده او په دغه تناسب باندې د افغانستان سره د سیمې سره مرسته جدي ساتل کېږي. اما نتایج د مصارفو په انداز په تناسب باندې لسره د قناعت وړ نه دي. تشکر.
تاسو سوی نه چې اوس په افغانستان کې چې کوم د پتی وروزو کې کوم پرمختګونه شوې دي د امنیت په حواله باندې، نو تاسو وینئ چې کنه امریکایي عسکر د افغانستان نوزی یا نړیواله ټولنه د افغانستان نه د افغانستان د ملاتړ نه لاس اخلي، نو هلته کې حالات سوی نه
افغانستان لاس واخستل شو دا نتیجه منګه د تروریستي عملیاتو چې دا هغه نیلارته وسیله هغه مولي ده د امریکای د اوسنۍ د دیموکراتانو د کاندید هیلاري کلنټن د تحلیلونو په اساس باندې په صراحت سره ویل شو چې هغه په د اشتباه باندې اعتراف وکړ چې په نوې مکلو کې موږ افغانستان له نظره وغورځو، دا په نتیجه کې ضرر امریکا ته هم ورسېده. په دې دا مسله مطرح نه ده، خبره دا ده چې موافقت نه دي که عدم موافقتونه په سیمه کې مجموعا حالات خراب شوي دي. د سیمې حالات په افغانستان او په منطقه باندې تاثیر لري. زمونږ د همسایګانو کله چې مونږ وایو همسایګان منظور پاکستان او ایران حاکمیتونه دي چې په هلته یو سلسله علاقات دي چې په ضعیف او بې کفایته حاکمیت کې خپل منافع او مصالح ګوري، او یو سلسله نور عوامل او شیان عوامل شته دي چې د افغانستان په وضع تاثیر لري. د ویلو وړ ګڼم او تاکید کول غواړم چې یو امنیت ده او بل هم استقرار. امنیت په توپ او تاک باندې کېدلی شي، په یو سلو شل زره عسکرو باندې کېدلی شي، اما استقرار هغه وخت راتلی شي چې هلته د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارادي حاکمیت او خلک د حاکمیت جز او د حاکمیت تشکیلونکي وشي. متاسفانه په دې مورد کې هم ډېر اشتباهات لري. د امنیت مسله د یو پاکټ په شکل باندې ده، او تر هغه وخته پورې چې هم جانبه برخورد ونشي زه فکر کوم لاسته راوړنې به ډېرې نیمګړي او په ډېرو موارضو کې ماتېدونکي وي. تشکر.
مونږ سره اورېدونکي دی نعیم تاثیر صاحب برشور نه ټلیفون کړی، ګورو چې سر نظر شریکول غواړي کومه پوښتنه لري. نعیم تاثیر صاحب هرکلی در تمام پخیر علی.
السلام علیکم صداقت جان سر.
وعلیکم السلام.
از ما دې پښتنې دی، اوله پښتنه کوم ده ها چې دا د کندوز د جګړې په مخان کې چې دا د طبيبان به سرحد یا ډاکټر وید اوټ بارډر تر هسپتال باندې د افغانستان د حکومت یا د امریکا یا د ناتو د فوجونو لخوا کوم برید وشو، د دغه په غربي نړۍ کې څونو غندنه وصله، او کچیر دغه کار د امریکا یا د افغانستان حکومت پر ځای طالبانو کړی وي نو بیا به شور شرابه څومره ډیره وای. دویمه پوښتنه مو دا ده چې دغه اوسني حالات کې چې دا جنگ د مشرق سره او د جنوب سره لاړ شمال ته، نو پر پاکستان باندې به الزامات بیا هم وي که په پاکستان له دغه تورونو تر بده خلاص شي؟ قدرنه وي.
ښه، ډېره مهرباني نعیم تاثیر صاحب، تاسو پر شور نه پروګرام کې برخه واخیسته. موږ سره ډاکټر صلاح الدین سعیدی صاحب دی، د افغانستان د سټریټیجیک سټډیز مرکز په لندن کې مشر دی. تاسو د پښتنو په ځنې برخو به بلکې په دواړو پښتنو به خپل ځواب وای، خو د واشنگټن کې که زه درته صورت حال ویم، د واشنگټن نو امریکایي چارواکو د صدر براک اوباما نه واخلي د دفاع وزیر ایش کارټر پورې ټولو امریکایي مامورینو د دغه پیښې غندنه کړې ده، د بې پلو او تحقیقاتو ژمنه کړې ده. په نړیوال او په غربي نړۍ کې نورو مشرانو هم د دې غندنه کړې ده. دا پیښې په دې باندې خفګان څرګند کړی دی، ویلي چې په کار نه ده چې دا رامنځته شوی وي، او د تحقیقاتو لوزونه یې کړي دي. سیدی صاحب، تاسو د نعیم تاثیر صاحب پوښتنه واورېده چې جګړه د افغانستان د مشرق او جنوب نه شمال ته منتقل شوې ده، په داسې حالاتو کې به آیا اوس هم بیا په پاکستان باندې د لاسوهنې او د طالبانو د ملاتړ الزام لګي او که نه پاکستان به خلاص شي؟
تشکر په سیاست او سیاسي تحلیل نظامی تحلیل کې یو سلسله حقایق او فاکتونه څنګه په څنګه ایښودل کیږي او د هغه په نتیجه کې هغه تصویر چې ترلاسه کیږي د هغه په اساس باندې قضاوت کیږي. په سیاست کې نه خیر شته نه خیرات شته، منافع دي او مسالې، او د منافع او د مسالې په اساس باندې یو سلسله نتیجه ګیریو ته رسیږو چې په اکثر مواردو کې باید که چېرته فاکتونه او ارقام موږ سره دقیق وي د هغه په نتیجه کې نتیجه ګیري او تصویر چې ورته وه هغه به درستي. زه فکر کوم چې جنګ باید اصول ولري او جنګ اصول لري. په تاسف خبره دا ده چې په شفاخانه باندې حمله کیږي، جنګ په قواعدو کې دا تخلف د منلو وړ نه ده. که په داخل کې هر څوک پټ شوی وي او هر څوک پټ شوی دی، دا د منلو وړ نه ده او د غندنې وړ ده. دا په دې معنا نه ده چې یو بدی د بل بدی لپاره مبرر شي. هغه څوک چې د خلکو ست خرافي شفاخانه د خپل ځان د دفاع لپاره استعمالوي، دا فکر کوم د منلو وړ نه ده. په حقوقي لحاظ باندې که چیرته متخلف یو بیګناه انسان د خپل ځان چتر ګرځي او پولیس حمله کوي، دا هغه په نتیجه کې د پولیس په برمه کې بیګناه انسان وژل کیږي، په قانوني لحاظ باندې قاتل متخلف دی، نه پولیس. سره دې چې مرمۍ د پولیس د خوا نه ترلاسه شوې ده، دا یو حقوقي بخش. اما په هر صورت د شفاخانه بمباردول په هیڅ صورت باندې شرعي مبرر اخلاقي مبرر نه لري او نشي لرلی، او رسمي موازی هغه دي چې تاسو ته اشاره وکړه. دا چې په افغانستان په شمال یا په جنوب کې جنگ دی او دا ارتباط ورکو چې بیا هم پاکستان ملامت شي یا کمبل ملامت شي، په دغه منطقه کې جنگ څو ابعاد لري، څو عوامل لري. بعضي عوامل داخلي عوامل دي او بعضي هم بهرني عوامل دي. بعضي د افغانستان او د سیمو خلکو په اختیار کې دي او بعضي د افغانستان او د سیمو د خلکو د اختیار نه اوتی دي. موږ کله چې پاکستان وایو، د پاکستان په مورد کې باید د محور جدا شي. اول مظلوم او عام ملت دی چې هغه هم د متجاوز سیاستونو قرباني دي، او هغه سې چې د پاکستان خلک او د وسنی پاکستان خلک قرباني ورکي، په دې کې د دواړو خلکو قرباني شریکه ده. او عام خلک ملامت نه دي، زمونږ ورونه دي او زمونږ د سترګو تور دي، په هغه کې مونږ فرق نه لرو. دوم ملکی حاکمیت دی چې معمولا ضعیف حاکمیتونه دي او صلاحیتونه نه لري، او دریم اصلي استابلیشمنت دی. شواهد او زیات ښیي چې اصلي استابلیشمنت د پاکستان یو ضعیف او بې کفایته حاکمیت په افغانستان کې لمنه وهي، عدم استقرار باندې خپل هغه اهداف او مسالې چې لري ترلاسه کوي، د تروریزم د صدور په اساس باندې یو سلسله اهداف د نړیواله ټولنې په اصطلاح استرشن یا جزیه اخلي، او یو سلسله نور عوامل هم شته دي چې دا دې چې جګړه په شغل قوي شي او یا په جنوب کې قوي شي دا دې پورې ارتباط نه لري. خارجي مداخله ده، او ډېر شواهد داسې ښکاره کوي چې دا ترورستان د پاکستان ناراضي، دا چې د پاکستان عام ملت به د دې سره موافق دي فکر نه کوم، متيقن یم چې نه دي موافق. اما استابلیشمنت په دې مورد کې اسناد دي دي چې کومه تفصیل دې ته درکما، په دې مورد کې لاس لرلی شي او لسی. تشکر
ډیر مهرباني ډاکټر سلاودین سعیدی صاحب، تاسو لندن نمو سره په پروګرام کې برخه واخیسته، ډیر مهرباني. ګران اوریدونکو، دا سلاودین سعیدی صاحب لندن کې د افغان سټریټیجیک سټډیز ډلې مشر. او ګران اوریدونکو، د پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې ذکر وشو، نو د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکي وار په وار وای چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ نه کوي او افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ګران اوریدونکو، په دې ځای د نن ورځې هلو وی ویب پروګرام وخت سره رسیدلی. زه د پروګرام کوربه صداقت چان د پروډوسر کلثوم کاکړ سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبره وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.